قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی وده ز مجاهد جواد يم لنی کمرغه د دیو ډاکټر پتی وندي سي سانګړي خبرونه کی ل کابل څخه د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې د نری رنس یا ټیوبرکلوز یا ټي بي د څنګه سلاکار ډاکټر صاحب او غلام قادر قادر لمک سره ملګری شوی د سکاپ لیاری او مغبا د نری رنس یا ټیوبرکلوز د ناروغي په بیلابیل اړخونو باندې خبري وکړو. تاسو د دې خبرونه تر پای پورې لمک سره ملګری پاتې شئ. په دې خبرونه کې به ډیر داسې مهم معلومات تاسو ترلاسه کړئ چې نه یوازې دا چې په سیمه کې د ټیوبرکلوز د ستونزې په بیلابیل اړخونو باندې تاسو معلومات ترلاسه کړئ، بلکې د دې ناروغي په کلینیکي اړخ باندې به هم د تاسو معلومات تازه شي. نو دا خبرونه تر پایه پورې موږ سره واورئ. دا خبرونه موږ د مخکې نه ثبت یا ریکارډ کړی ده، نو په دې لدی عمل نشو کولای چې تاسو پوښتنې نیغ په نیغه په دې خبرونه کې واخلو. راځو ډاکټر صاحب ته هرکلی وایو. ډاکټر صاحب غلام قادر قادر د وایس اف امریکا ټی وی د دیو ډاکټر خبرونه ته ښه راغلاست، ستړي مشئ.
په خیر سه مجاهد صاحب، تاسو ته سلامونه او تاسو اوریدونکو ته سلامونه. په خیر زه خدمت
ودان مننه ډاکټر صاحب چې ټولو بوختیاو کارونو سره وخت راکړ وایس اف امریکا ډیوی ته. ډاکټر صاحب که څه هم اوس په نړۍ کې د روغتیا کارکونکو او د نړۍ د روغتیا په ډګر کې د پالیسی میکرانو ټوله توجه او پام چې د کورونا وایرس کورونا ناروغي ته وخت د په دی باندې دی تل هڅه کړې ده چې خپل اوریدونکو له وروستي معلوماتو څخه اپډیټ وساتي او سره شریک کړي. خو د دې ناروغي ترڅنګ موږ تل هڅه کړې ده چې نورې مهمې ناروغي یا هغه ناروغي چې د موږ تاسو په سیمه کې زیات خلک له ګواښ او خطر سره مخ دي او د دې مودې راهیسې د هغې په وړاندې باندې مبارزه روانه ده، په دې اړه هم خبرونه جوړې کړو. نو که تاسو لږ زره د نری رنس یا ټي بي ټیوبرکلوز په اړه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ چې اوس دغه ناروغي په افغانستان کې وضعیت څنګه ده، په کوم حالت کې ده او په نړۍ کې په کوم حالت کې ده، ځکه تازه تازه د دې ناروغي نړیواله ورځ هم ولمانځل شوه.
ډېره مننه. اول خو تاسو ډېره مننه چې داسې یو ډېر مهم موضوع ته خپل خبرونه کې ځای ورکړی دی. ټیوبرکلوز یا سل مرض یا نری رنس داسې یو ناروغي ده چې یو ډول بکتریا یو میکروب د چاغې په وسیله رامنځته کیږي او دا اکثرا شیشونه یا سږي چې دي دا مصابه یې خو د بدن نور غړي هم مصابول شي. نو ډېر عمده علائم چې دي هغه ټوخی دی، تو ورسره بلغم دی، کله که بلغم سره وینه یي چې مرض مخکې لاړ شي، تبه ده، ناروغ بیشتیایی ضعیفی لري، همدارنګه د نور اراض د پر ارتباط لري چې د کوم ځای د بدن په نری زخته شوی، مثلا د کولمو نری رنس شته دی چې هغه بیا ځانته بل علائم لري. معمولا ټول علائم بغیر د ټوخي نه بلغم نه نو تبه بیشتیایی ضعیفوالی دا پکې شته دی. همدارنګه د هډوکو نری رنس دی چې د کوم هډوکې پرې مصب شوی بیا هماغسې اراض ورسره فرق کوي. د پښتورګو ډېر نادر حالت کې هم نری رنس شته دی. بل میننجایتس موږ ورته وایو، یا د هغه یو ډول ټیوبرکلوز
دماغ د پردو،
نو دا رقم بله بله بالکل بېخي سم دماغ د پردو د ټیوبرکلوز چې منځ ته راشي بیا سره ستړی دی، بس نور علائم لري خو ورسره بیا هم بیشتیایی د ضعیفیت دی. اور ډیر مهم شې چې په ټیوبرکلوز کې د غارو زلیم شې دا د دې دوام دی چې دا دوام مې او سوالات کې مونږ چې یاد اقل د 15 ورځې نه ډیری، یعنی هغه څوک چې تو خیلری او سره بلغم لري یا بلغم کې وینه ای تبه ولري بیشتایی او ضعیفیت ولري او دا د 15 ورځې نه ډیری، مونږ دې کاسته وای چې دا کسان باید د ټیوبرکلوز لپاره معاینه شي. یعنی دا کسان د سیند چاتمن باندې ټیوبرکلوز ولري، خو هغه تشخیص تفریقي لپاره مونږ سپارښتنه داده چې په لومړي ځل قدم کې دي نری رنس رد شي او بیا نور مرضونه چې بیا دغه ورسره تداوي شي. نو دې په خوا کې مونږ ته نړیوال روغتیایي سازمان یو تخمین راکوي هر کال چې افغانستان کې څونه د نری رنځ باندې خلک اخته کیږي. ډاکټر
صاحب، دې تم راځو نو دا وي خپل دې تم راځو. تاسو ډیر ښه پایل وکاو. دغه ناروغي چې تاسو وایئ چې یو ډول میکروب یا بکتریا نه رامنځته کیږي، دغه میکروب چیرې وي، څه ډول انسان اخته کوي؟
او بلکل ډېر ډېر مهمه دا یو ساري ناروغي ده. موږ وایو چې اکثره مواردو کې دا د هوا له لارې، یعنی یو ناروغ انسان چې کله د ټوخي یا پرنجي په وسیله باندې هوا کې د نري رنځ د بکتریا خپره شي او بیا بل روغ کس هغه تنفس کی، نو دا دغه تنفسي سیستم ته ځي. یا په یو تر حالاتو کې په هغه حیوانات چې هغه په نري رنځ اخته وي، د هغې شیدو له لارې کله چې انسان وخوري نو انسان بدن ته داخلیږي. اکثر مورد کې د هوا لارې چې هغه شوشونو ته یا سږو ته ځي، او دا بل حالت کې نور ځین ته لکه کولمو یا دا ځین ته ځي. نو معمولا دا د هوا له لارې یو انسان بل انسان ته انتقالیږي. نو دې لپاره سپارښتنه زموږ دا ده چې کسان چې ټوخی کوي، اوس د کورونا لپاره خو ماسک د جبري ده چې خلک باید استفاده ترې وکړي، خو هغه کسان چې د هغوی کې د نري رنځ شک دی، نو هغوی ته هم توصیه دا ده چې ماسک نه استفاده وکړي، یا د پرنجي ټوخي په وخت کې خپل سنګل خولې ته ونیسي، یا کور کې چې کوم دسمال لري دا شان دا قدمونه نظر کې ولري، تر څو چې نري رنځ انتقال نور خلکو ته لږ شي.
تاسو په دې ناروغي په نښو نښانو کې یادونه وکړه چې ټوخی وي، بلغم وي، دغه کېدی شي دا ټوخی او بلغم خو په یو شمېر نورو ناروغیو کې هم وي، څه ډول به ډاکټر صاحبان پوهېږي یا څه ډول یو ناروغ پوه شي چې کېدی شي دا په نري رنځ باندې اخته وي او ژر روغتون او ډاکټر ته ولاړ شي؟
او دا ډېره مهمه پوښتنه ده. یو غټ عامل چې نري رنځ افغانستان او د ملکونو کې ژر نه تشخیص شي، هغه دا ده چې خلک ژر مراجعه نه کوي، ځکه چې دا راز عالم چې دا ډېر شدید نه دی. مثلا ټوخی چې دا ډېر شدید نه دی، یا تبه چې دا ډېره شدید نه ده، نو همدارنګه سی کارکونکي، روغتیایي کارکونکي زموږ چې دي په خپلو معاینه خانو کې یا شفخانو کې یا حکومتي یا خصوصي کې، نو هغوی هم دې ته پام نه کیږي. نو دا د دې لامل ګرځي چې نری رنځ ناوخته تشخیص شي، او دا چې څومره ناوخته تشخیص شي په هماغه مدت کې هغه ناروغ کس دا میکروب چې د نری رنځ دا بهر کې خپره او نور خلکو ته انتقالیږي. نو دې لپاره موږ داسې وایو کچېرې یو کس تشخیص نشي، نو یو کال پورې تقریبا تر 15 نور کسان ته دا میکروب انتقالوي. یعنی هغه کسان چې میکروب بدن ته دفتن مریضي کې نه، خو بیا مرو د زمان کې د یو کال نه نیولې بیا تر اخر عمره پورې دا کسان بیا په نري رنځ اخته کېدلی شي. نو د زمونږ سپارښتنه دې کې دا ده چې یو مهم ټکی دا ده چې دوام دی. موږ وایو کچېرې دغه راز ظالم چې مخکې مو یاد کړو، د دې دوام د 15 ورځو نه یا دوه هفتو نه ډیری، نو دا کسانو کې د نري رنځ شک موجود دی. نو دې لپاره لومړی دا کسان نري رنځ لپاره معاینه شي، او معاینه هم ډیره سخته نه اسانه ده. هغه څوک چې بلغم لري، دغه بلغم نمونه اخیستل کیږي، د مایکروسکوپ لاندې کتل کیږي، کچېرې د نري رنځ هغه باکتری پکې ولیدل شو، نو دا سړي ته بیا تداوی شروع کیږي. نو نري رنځ کې واخن سره نری رنځ کې د ژر تشخیص او ژر تداوی یو ډیر مهم اړخ دی. دا هم مریض ته ګټه رسوي چې مرض یې پرمختګ نه کړی، او ژر تداوی کیږي، مریض بالاخره ژر ښه کیږي. ولس ته ګټه دا ده چې د ناروغۍ انتقال نور خلکو ته دا لګیږي. لکه مخکې ما ویل که یو سړی تداوی نه شي، نو کېدای شي تر 15 کسان نور روغ کسان ته به دا میکروب انتقال کړي. خو که چیرې دا په اوله میاشت کې موږ تشخیص کړو، نو دا به کېدای شي یو کس ته به انتقال کړي، یا به بېخي نه کړي، ځکه چې په لومړۍ مرحلو کې چې مرض شروع شي د بکتری شمیر کمی او انتقال بهر ته
ملګري. ډاکټر صاحب فادر، تاسو دا په انتقال یا د خپرېدو په برخه کې ویلي چې اکثرا د هوا لارې په تنفسي کله چې ساه اخلو د دې لارې نه بدن ته د یو ناروغ ته انتقالیږي. د دغه ناروغانو په کومو کورنیو کې چې دوی د دوی د خوړو هغه ظرفونه لوښي هغه هم د نورو کورنۍ نه جلا وي، دا د ډیر احتیاط له وجې کیږي او کنه لدی لاري هم انتقالېدلی شي.
د دې لارې د انتقال چانس چې ډېر لږ دی. موږ اوس وخت کې د نړیوال ملي پروګرام توصیه نه کوي چې نری ناروغ دی کاسه او دیګو لکه پخوا چې وبیلو واسې اوس نه دی. کله چې تشخیص یو دا کس د شل ورځو لپاره دوا وخوري نو د انتقال چانس بیخي لږیږي. خو غټ طریقه د انتقال چې دغه تنفسي لارې ده، د ټوخي او پرونجي په وخت کې ده، دا د لوښو او نورو وسایلو لارې د دې انتقال چانس ډېر لږ دی. او دې باندې افغانستان د ملکونو کې مونږ ورته دا توصیه نه کوو چې نری ناروغ دی کاسه او پیاله او دا شان بیل کی.
او لږ زره کده مخنی په لارو چارو تاسو هم رڼا واچوي. اوس خو د کورونا لامل خلک ماسکونه تړي، اگر چې یو شمېر خلک په دې باندې عمل نه کوي، خو د موږ تاسو په سیمو کې خلک غریب دي. او مثلا په یو کور کې ګڼ کسان اوسیږي، بیا د سیم کې چې په یو کوټه کې ګڼ کسان اوسیږي، او هتا په سړی هوا کې دوی مثلا کور دننه انګیټي او بخاري او یو سبل څه د کور تودول لپاره لګوي، دا د ټي بي یا د نری رنس په خبرېدو کې څومره رول لري؟
دا ډېر مهم موضوع ده. اولنه شی چې موږ توصیه کوو هغه په نری رنس په مخنیوي کې هغه ده چې موږ وي خلکو ته واکسین وشي. دا واکسین موس موجود او ماشومان ته کیږي. هغه ماشومان چې نوی تولدېږي اولنې واکسین چې ورته کیږي هغه د نری رنس واکسین دی، په مټه کې ورته کیږي. یو دا لاره ده. بل لاره دا ده چې ناروغ کسان چې څومره زر تشخیص شل او زر دوی ته دوا شروع شي، دا د سبب کېږي چې مرض کنټرول شي او نور خلک انتقال بیخي لږ شي. بل مهم موضوع چې تا اشاره ورته وکړه هغه په کورونو کې دی. اکثرا زمونږ تاسو په کورونو کې خصوصا چې ژمی دا دروازې او کړکۍ بندې، بعضې کسان خو بیا بیخي بهر نه ورته پلاستیک هم لګوي. نو څومره چې موږ توصیه دا ده چې کوم کورنۍ کې چې نری رنس ناروغ دی هلته باید هوا جریان باید ډېری، لکه دروازې وازې کړکۍ وازې. نو دا د دې سبب ګرځي چې نری رنس دا میکروب چې دی دا ډېر تیز شي او کوټې نه بهر وځي او خلکو ته انتقال چانس کم شي. نو نو دا دغه مهم لاره ده.
ډاکټر صاحب تاسو ویلي چې رښتیا هم دا ستونزه شته. کله چې یو کس ټوخیږي 15 ورځې خو ځکه کله چې خلک هم سچ په میاشتو میاشتو ټوخیږي او ډاکټر ته نه ورځي، که خدای مکړه دوی په نری رنس باندې اخته وي ډاکټر ته ولاړ نه شي، د دوی بدن ته څومره ضرر رسوي او د بدن نور غړي ورسره څومره خرابېږي؟
کسان که چیرې زر ډاکټر ته ورنه شي، مراجعونه کې یا تشخیص کې ځنډ منځته شي، دا د دې سبب ګرځي چې دا میکروب د دې بدن کې تعداد ډېر شي. شش کوم ځایونه یا د سږو ځایونه چې دي هغه یا د نور د بدن نور کوم غړي یعنې کوم ځای تمرکز چې لري، مثلا د هډوکو یا کولمو یا د دا د دماغ د پردو یا بلار غړي چې هلته د دې شمیر زیات شي، مرض پرمختګ وکړي، بیا یو بل ډول توبرکلوز رامنځته کړي چې موږ ورته وایي میلیری توبرکلوز، یعنی ډېر زیات خپور شوی. نو همدارنګه دا د انسان توان بیا چې د مرض سره مبارزه وکړي د معافیت سیستم لا هم کمزوری کیږي او نشي کولای چې بیا ژر روغ شي. همدارنګه نړیوالو کې داسې تخمین موجود دی کچری نری رنس یو کس تشخیص نشي او مرض سره پاس شي، نو د دې کې د مړینې چانس ډېریږي 50% کېږي. یعنی که 100 نفره نری رنس باندې اخته یو د تشخیص او تداوی لاندې ونه نیول شي، نو 50% کسان مړي. خو کچری دوی تداوی لاندې ونیول شي، بیا د دوی دا د مرګ چانس چې د بیخي لږي ښکته کېږي. لکه د 13-15 کلونو معلومات چې افغانستان نری رنس پروګرام سره موجود دي، دوی کې کا کسان چې تشخیص شوي تداوی شروع کړی ده، دوی د 90% نه ډېر روغ شوي دي. بیخي یعنی بیخي هغه میکروب د دوی بدن نه ورک شوی دی. نو دوی کې بیا د مړینې چانس بیخي کم دی، 1% شاوخوا کې دی تر 2 پورې. نو دا د پر ارتباط لري او د پخوا کې د پر ارتباط لري چې یو کس د نری رنس کوم ډول مرض لري، یو بل ډول دی چې هغه دوا سره مونږ وایو چې مقاوم دی، هغه هغه کې بیا دا د مړینې چانس متاسفانه ډېر دی. او دا هغه وخت منځته کېږي چې یو نری رنځ مریض دوا خپل منظمه ونه خوري، مثلا قطع کې څو میاشتې چې وخوري دوا، اوس رژیم چې دی مونږ وایو چې شپږ میاشتې مکمل باید هره ورځ د مریض خپله دوا وخوري چې ښه شي.
همدا د ما پوښتنه وه چې دا اوس چې د ټی بی یا د نری رنځ کومه درملنه کیږي، په دې کې نوې خبره څه ده؟ آیا د تیرو کلو په څیر هماغه سیستم باندې درملنه کیږي، هماغه سه اوږد مهاله سو میاشتنۍ درملنه ده؟ او په دې کې بیا ناروغان ته تاسو څه سپارښتنه لري؟ دا درملنه باید څه ډول په منظمه توګه پر مخ لاړه شي؟
وایي مخکنی سوال کې چې دیو د مخنیوي لپاره بل یو شی چې مهم دی، خوراک دی، چې هغه ناروغان هغه رقم خوراک چې ډیر پروتین ولري او انرژي مقدار پکې ډیری، دا ناروغانو ته ناروغان سره مرسته کوي تر څو خپل د دوا سره خوا کې په مرض باندې زر دی غالب شي. او همدارنګه کچیر یو بل ډول د نری رنځ چې هغه مونږ وایو مخفي دی، یعنی سړی میکروب دی انسان بدن کې شته خو هغه انسان د تبرکوز مرض نه لري، نو هغه سره چې خوراک خي دا میکروب نه فعالیږي، مرض نشي جوړی انسان دغه ته. او راغلو د دوا په ارتباط د رژیمونه چې دي، اوس نوي رژیمونه وتلي دي افغانستان کې، موږ خوشبخته چې د سوکر په دې خو اوس لنډ رژیم دی، شپږ میاشتې دی، دین مخکې یو رژیم دولس میاشتې، خو هغه نه مخکې سوکر نه ډېر په وخت کې چې څلور میاشتې وو، نو اوس فلن شپږ میاشتې دی. یو نر رنځ تشخیص شي شپږ میاشتې منظمه دوا خپل وخوري، هره ورځ د دوی د جوړېدو چانس بیخي ډېر دی، یو نوي فیصد نه ډېر دی، یعنی یو نوي فیصد کې بیخي ښه کېږي. او یو تر کسان چې په دې شرط چې دا دوا خپل منظم وخوري او دې سره خوا کې هغه خواړه چې مخکې مو ورته اشاره وکړه لکه پروتیني او زیاتې کالوري ولري، دا ورسره وخوري، نو منظم خپل معایناتو کې دوی هره میاشت باید کلینیکونو ته ورشي، هلته هغه د خپل معاینې لپاره او د مرض د پرمختګ لپاره او د دوا د اغیز معلومولو لپاره، نو دا سپارښتنې دي. او اوس نری رنځ لکه پخوا غوندې هغسې نه ده چې خلک به ډېر وژل او دوا به نه وه، هغسې نشته، اوس دوا درملنه شته. د افغانستان نن ورځ ملي پروګرام ښه کافي اندازه درمل لري او ناروغان دې سه اندېښنه نه کوي چې دوا دوی منظم وخوري، یو صرف شل ورځو کې چې وخوړه مرض یې ډېر ښه کېږي، او یو میاشت دوه میاشت دوا وخوړه بیخي میکروب د دوی دغه نه ورکیږي بلغمونه، او هغې نه چې شپږ میاشتې مکمل کړي، نو د نوي فیصد ډېر حالات کې بیخي خلک روغ کېږي، او ډېر یو تر کمو حالاتو کې کېدای شي چې د دوا سره بیا دوی که مقاومت ډول ولري، نو هغې ته هم دوا شته دی. هغه هم نوې دواګانې وتلي، دوه رژیمونه دي، پخوا به و داسې رژیمونه چې هغه به هره ورځ پیچکاری غوندې وخت چې خلکو به کوله، اوس دا ټول د خولې له لارې دواګانې لکه د تبلیتونو په شکل ورته وتلي دي، او هماغسې اغېز لري لکه هغه پیچکاري والا چې درلودلي، هغې نه لخم دي ځکه چې ډېر نوي دي او نوي علم سره رامنځته شوي دي، نو دې لپاره اندېښنه نشته دی. ناروغان چې راشي ژر تشخیص خپل دوا وخوري بیخي ښه کېږي او ټولنې ته بېرته ګرځي.
ډېر ښه. تاسو ډاکټر صاحب د خو خوړو ته اشاره وکوله، په دې باندې هم په ډیوه کې هر وخت موږ پرون جوړې کړې دي له روغتیا پوهانو او له کسانو سره چې د خوراکي توکو په برخه کې د سویت اغازي په برخه کې او څه سپارښتنې لري، یو خلک باید څه وکړي، کوم خواړه واخلي. خو لږې که تاسو مرودونکو ته دل بیا تازه کړي چې تاسو ویل چې داسې خواړه چې پروټین ولري، انرژي ولري، کالوري ولري، دا کم خوړو ته اشاره کوي؟
دې ته موږ اشاره کوو غوښې ته، لوبیا ته، نخود ته، وریجې، او دغه شیان دي اکثرا. او دې خوا کې میوه مختلف ډولونه شي دي او ترکاري، نو داسې خاص دغه رژیم نشته، خو دغه شیان چې د دوی په رژیم کې شامل شي، مثلا هفته کې دوه ورځې لږ لږ غوښې انداز رقم یو دوه ورځې پکې د لوبیا او نخوتو دا شانی اوس خوا کې د دې خوا کې چې میوه یې نو دا به کافي ده. شدی مهم دغه خواړه ده چې هغه باید پکې شامل دی او شدی دغه پروډکټونه لکه پنیر یا دغه قیمق چې موږ ورته کوم پیروی دا شان چې دي دغه مهم دي.
ډاکټر صاحب د افغانستان د عام روغتیا د وزارت د څو کاله مخکې چې کوم خبرونه او اعلامیې به موږ لوستلې نو په هغې کې به دوی ویلي چې په افغانستان کې 9000-12000 کسان دغسې هر کال د نري رنځ له امله مړه کېږي. اوس دغه شمېرې په کوم دي؟ آیا دا شمېرې له پخوا نه زیاتې شوي دي، کمې شوي دي، په خپل حال پاتې دي؟ وروستۍ شمېرې تاسو سره څه ډول دي؟
او ورستی شمیرې چې د نړیوال روغتیایي سازمان خپل د نړیوال ټی وی رپورت 2000 کال تقریبا دوه درې میاشتې مخکې سلو میاشتې مخکې دغه ریلیز شوی دی، هغه کې افغانستان ته داسې تخمین راځي چې افغانستان کې په کال کې 2000-3000 کسان په نري رنځ اخته کېږي او دې نه سږ کال د نري رنځ ملي پروګرام شپږ څلوېښت زره ډېر کسان تشخیص کړي وو او باقی چې دغه تشخیص شوی نه دي نو موږ نه ورګ دي. نو دا رانه ورګ دي په اکثر موږ فکر کوو چې په سی سکتور کې هم په حکومتي کې هم په خصوصي کې رانه ورګ دي او د مړین شمیر په ارتباط موږ ته تخمین ورکړی چې تقریبا 9902 کسان هغه تیر کال د نرینس نه وفات شوی. نو دا د وروستي 15 کلونو پنګونه چې نړیوالو افغانستان سره کړې ده دا د دې سره چې مړینې کې زخت ډېر کمښت راشي او همدارنګه د مرض شمیر چې دی دا په ثابت پاتې شي. مثلا موږ ته ریټ تقریبا 13 کلونو کې 100,000 نفوسو کې دا تخمین خلک به مریضانیږي نو دا ثابت دی تیر وخت او صرف رقم تغییر کې ځکه چې نفوس چې ورسره تغییر کې ورسره دا رقم تغییر کوي. نو په مړینې کې لکه 100 کاله پخوا چې 15 کاله پخوا سره چې موږ مقایسه کوو هغه وخت کې 400,000 د افغانستان نفوس کې 24-30 پورې به مړه کېدل خو اوس دا 24 کته شوي، یعنی 400,000 کې اوس موږ 24,000 کسان د نري رنځ له امله فوت کوي یا مړه کېږي رانه. نو همدارنګه کسان چې تداوی مکمل کړي او خوش شوي دي هغه 1% او تیر کال. نو دا شمېرې په دغه کې دي او دا موږ ته دا ښیي چې کوم پانګونه چې نري رنځ ملي پروګرام سره شوې ده هغه خپل اغېز غورځولی دی ځکه چې موږ نه کسان اوس لږ مري او ریټ چې کوم دی یا کوم هغه ثابت دی.
ډاکټر صاحب په دغه برخه کې تاسو اشاره مو کوله او ما تاسو ته د کوم راپورونو یادونه وکړه هغه د 100 کاله مخته 15 کاله مخته راپورونه او نور چې هلته په هغه وخت کې 9000-12000 کسان تر منځ مړه کېدل د نري رنځ نه او اوس هم تاسو وایئ چې دغه نوي راپور کې تقریبا 9000 کسان مړه کېږي. اصلا د ټی بی په وړاندې څه ننګونې دي؟ ولې دغه شمېره نور هم نه کمیږي؟ د مړینو دغه شمېره ولې د دین هم نور نه کمیږي؟ په دې کې څه ستونزې دي؟
بالکل یو څنګه چې اوس تر یو کال نه په دې خوا رامنځته شوی ده په نړۍ کې په افغانستان کې دغه د کووید 19 اغیز دی دا د دې سبب شو چې موږ سږ کال تقریبا تر 10% پورې لږ کسان تشخیص کو نظر تیر کال ته ځکه چې قرنطین یو تعداد لارې دغه بندې خلک کلینیک کورونه هم نه وتله کلینیکونه ته هم نه راتلله کلینیکونه چې وو هغه بیا ځان ته ځانګړي اقدامات نیولي دي د کووید پاندمي له امله. نو دا د دې سبب شو چې سږ کال موږ نه کسان رانه کم تشخیص شي نو څومره کسان چې موږ نه ورک شي په ټولنه کې یو هغه تشخیص نشي د هغوی چانس د چې مړه شي ډېر دی. نو هغې لپاره دا یو غټ لامل دا دی چې موږ نه مریضان تشخیص نه رانه ورک دي دوا ښه پریمانه د افغانستان د ساتمی وزارت او نری ملي پروګرام لري تشخیص کې ډېر ښه روانو 13 کلونو کې که موږ وګورو یعنی هر کال د نری پروګرام دا توانایي ظرفیتونه پیدا کړي چې تشخیص ډیر کی، یعنی دا دوه هزار نه چې شپږ څلوېښت زره موږ تشخیص کړي دي، باقي رانه ورک دي. که هغه نور موږ پیدا کړی شو او تداوی لاندې ونیول شو، دا زموږ د مړینه کموي. یو دا ده. بل عامل دا ده چې موږ ته د کوم تشخیصي وسایل چې موږ استفاده کوو، یو تعداد په ډېرو ځایونو کې هغه اوس هغه مایکروسکوپي تشخیص دی، په داسې حال کې چې نوې ټکنالوژي وجود لري په افغانستان کې هم شته، دی تر اتیاو پورې ماشینې اوس عملا موجود دي چې هغه موږ ورته جین اکسپرت وایو. نو د دې ټکنالوژي نه استفاده سره تشخیص بیخي قطعي کیږي، په اسانۍ باندې تشخیصیږي. نو د بل عمل د ولس له خوا نه هم یو تعداد ننګونې شته. مثلا یو تعداد کسان چې هغه دوا خپله شروع کړي، دوه درې میاشتې چې دوا وخوړه، بیا دغه اراض مرض ښه شي، خو لا میکروب له بدن کې باقي او دوی بیا ورک شي، بیا دغه ته رانه شي دوا تعقیب لپاره. د بل عمل دی. نو په غټه کې همدغه دوه عاملونه دي، او دې نه خوا کې چې دې عاملونو ته رسیدګي وشي، نړۍ ملي پروګرام خپل هغه ستراتیجی پلان کې ورته رسیدګي کړې ده. خو هغې کې اوس چیلنج دا ده چې کافي اندازه باندې پیسې نړۍ پروګرام لپاره نشته دی. مرستندویه ټولنې خو مرسته کړې ده، خو بیا هم دا کافي نه ده. لکه چار وګړي ته رسیدګي وشي او کلینیکونو تشخیص وسایل ډېر شي، او هغه کسان چې په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي او هغوی ته رسیدګي وشي، نو دې لپاره اضافي پیسو ته ضرورت دی.
په دې په کې یو ډاکټر صاحب
یو چیلنج دی. بله
بالکل، په دې هم وګورئ کو. خو تاسو ویلي چې له دریا بیا زرو نه شپږ سل زره تاسو مندلې دي، او دا باقي چې دي زیاتو کم دا لا تاسو هم په ټولنه کې ورک دي، یا تاسو نه دي پیژندلې، پر سال کې چاټکلې کیږي، تم قسم په پریښتای دا څنګه په ټولنه کې پیدا کیږي؟ د دې کې حکومت څه کولای شي تاسو سره؟ تاسو حکومت څه پروګرام لري هلته؟
او د دې لپاره موږ سوشل غوړی او د ولس نامکاري غوړو. موږ یو ټول هغه کسان چې تنفسي اراز لري، ټوخی او بلغم ورسره لري، یا د سینې نور اراز ورسره لري، نو دا کسان د کلینیکونو ته راشي او کلینیکونه دې معاینه وشي. بل عمل دا چې موږ سره خصوصي سکتور دې برخه کې ملا وتړي، موږ سره مل شي، او دې لار کې کارونه شوي دي. مثلا تیرو د امریکا متحده ایالاتو یو پروژه وه او ختمه شوه، اوس دوه نورې پروژې له شروع کېږي چې دا به موږ سره مرسته کوي چې موږ وکولی شو خصوصي سکتور شریک کړو، چې خصوصي سکتور ته مزي هغه هم د ستاندرډونو سره برابر تشخیص وکړی شي، دوا ورکولی شي. دا ده. او حکومت اوس لکه مخکې تا وویل چې دا کووید 19 چې دی، دا ډېر خلکو ته لومړیتوب شوی دی، او د حکومت ونډه په نړیوال ملي پروګرام کې افغانستان کې ښکته ده چې دا ډېره شي. لکه کوم مقدار پیسې چې نړیوال کنټرول لپاره خپل حکومت خپل پیسونه لګي، دا لګي دي دې کې باید اضافه ولري شي، تر څو چې نریرنس پروگرام ته دا چانس برابر شي چې هر چاته په مختلفو ځایونو ته، یا لري پرتو سیمو ته، یا یو شمېر کسان چې هغه نریرنس لپاره ډېر مساعد دي، او هغه میکرو سره دی او په ټولنه کې موجود دي، او هغوی ته رسیدګي وشي. څو کاله پخوا موږ یو تحقیق کړی و، هغه کسان چې د رواني ناروغي لري، د کوم نریرنس کتلې و چې دا د عادي خلکو نه دوه درې برابر جګو. همدارنګه په معتادین شمیر زخت ډېر دی، دوی کوم ډېر کسان دي چې نریرنس باندې اخته دي، دا ګروپ کسان ته رسیدګي وشي. ماشومان افغانستان کې دغه تشخیص لپاره اوسني وسایل چې دي دا کافي نه دي، نوې تشخیص وسایل ته نوې لارې موجود دي. یو ډېر ساده لارې اوس فلن چې په یو ته د نړۍ په ته دی وادونه کړه، هغه د غایته مواد لري د نړۍ تشخیص ته په ماشومانو کې. نو دا رقم اپروچونو یا د کړنلارې مخکې ته ویسي، او دی باندې مونږ کولای شو چې مریضان ته ورسیږو. د پخوا کې نړۍ ملي پروګرام نور برنامه درودل چې هغه د ټولنې په ساته، او په هغه کې به د ټولنې سي کارکونکو کې تربیه شوی و هغوی به نرینه زمش باندې چې یو چا شک دوی کوو هغه کسان به لیګل کلینیکونو ته. اوس هم دا قصه روانه ده او هغلته تشخیص لپاره بیا هم د رقم دوا لپاره شپږ میاشتې دوا ده. اوس مریض ته وایي چې هره ورځ کلینیک ته راشي د یو تت حالات کې عملی نه ده، نو دې لپاره حل لاره چې نرینس پروګرام سنجولې ده هغه داسې ده چې یو کس موږ تربیه کوو چې هغه کلینه یو نرینس مریض ته هره ورځ دوا د هغې کور کې ورته ورکړي تر څو چې دوا منظمه وخوري او مرض یې زر ښه شي، هم ناروغ ته ګټه ده هم ولس ته ګټه ده چې هغوی د نرینس د هغوی ته د نرینس د انتقال چانس کمیږي. نو په غټه کې دغه حل لارې دي چې موږ نظر کې لرو. د تشخیص لپاره نوی رقم وسایل به مخکې ویلې جین اکسپرت دی چې د ټکنالوژي نه استفاده سره تشخیص بیخي قطعي کیږي او دا به ډیر شي. اوس فعلاً لږ دي او قسم هر ولایت کې د دې ماشینه یو دانه د اقل اوس موجود دی، په یو ته د ولایتونو کې ډیر دي او دې لپاره مونږ یو سیستم باید داسې جوړ کړو چې په هغه ځایونو کې چې د نرینس تشخیص نه کیږي، مثلا یو تعداد کلینیکونه دي چې دته فرعي روغتیایي کلینیکونه مونږ وایو او په هغوی کې د نرینس تشخیص لپاره وسایل نشته دی. نو هغه سیستم باید داسې جوړ کړو چې دغه ناروغان چې دې کلینیکونو ته ورځي هم باید تشخیص نه پاتې نه شي. نو دې لپاره مونږ سیستم چې نظر کې لرو هغه داسې دی چې کلینیکونو کې به د دوی د بلغم یوه نمونه ټولیږي او بل کلینیک ته بیا لیږل کیږي تشخیص لپاره. نو دغه لارې چارې دي او دې خوا کې هغه کسان چې نرینس باندې اخته دي د هغوی کورنۍ غړي او دوی ته هغوی ته رسیدګي کېدل او هغوی تشخیص او د ټي بي لپاره معاینه کول او که چېرې په ناروغي اخته وو نو ژر به تداوی لاندې ونیسي.
ډېر ښه. او ډاکټر تاسو اشاره وکوله چې د افغانستان حکومت سره یا په روغتونونو کې اوس د ټي بي یا نرینس کافي درمل شته، دا درمل افغانستان حکومت په خپله رانیولي نړیوال ټولنې ورسره مرسته کړې ده او دا تاسو ناروغانو ته مفت وړیا ورکوي او که نه باید پیسې ورکړي؟
او ډېره مهم پوښتنه، د نرینس ټول خدمات چې دي که تشخیصي دي او که تداوي دي دا رایګان دي، دا مفت دي، د کې څوک پیسې چانه نه اخلي. نو دا درمل چې ورکړ شي نرینس لپاره چې پروګرام لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره څو غټ مرستندویان دي چې هغه مرسته کوي، یو پکې د امریکا متحده ایالاتو انکشافي اداره ده، بل پکې ګلوبل فند دی، نړیوال صندوق دی د ملاریا او ایچ آی وی او توبرکلوز لپاره دی، د جاپان حکومت دی، همدارنګه نور یو ته نور واړه دغه دي خو غټ مرستندویان هم دغه دي. دوی افغانستان لپاره تعهد لري او دا دوا شخص شوی د همدې پیسو نه ده او د دې په خوا کې خپل د عامې روغتیا وزارت د مالی وزارت تقریبا د $2 میلیون په ارزښت شاوخوا کې راتلونکو درې کلونو لپاره د نرینس لپاره تخصیص ورکړی، تعهد یې کړی چې دا به پیسې به ورکړي. نو دا دوا او درمل او دا نور وسایل چې دي د همدغه پیسو نه اخیستل کیږي.
د افغانستان په اکثر روغتونونو کې د نرینس لپاره یو خاص وارد موجود دی، یو خاص څانګه، یو برخه ځانګړې مشخصه. تاسو په دغه ټي بي په وارډونو کې کافي بسترونه لري د ناروغانو لپاره چې دا کم اټکل کیږي که دونه ناروغان تاسو راټول کړئ شي؟ او تاسو ول چې کافي تشخیصي وسایل نه لري، په دې اړه تر اوسه پورې کوم رسندوی ټولنې کوم هیواد د مرستې ژمنه کړې؟
مرسته ژمنه شته دی او راتلونکي 15 کال لپاره دغه تعهد شته دی د دوه غټو پروژو لارې، دا د امریکا لخوا دی، درې کلونو لپاره اوس عملا تعهد موجود دی، پیسې هم لا بیخي تخصیص شوي دي، هغه د نړیوال صندوق دی د توبرکلوز ملاریا او ایچ آی وی لپاره د هغې لخوا دی او داسې یو دوه درې نور وړې د هغوی ونډه په دغه کې لږه ده خو هغه هم شته دی، یو مقدار پیسې شته. خپله د افغانستان حکومت راتلونکي کلونو لپاره د $2 میلیون شاوخوا کې تعهد کړی دی.
دی ښه،
جاپان د جاپان حکومت د دوا لپاره مرسته کوي، انلاین پروګرام سره تقریبا ډیر کلونه په دې خوا دوا کې د جاپان حکومت مرسته نه اخیستل کیږي.
او وروستۍ پوښتنه که چېرته د خبرې روان غاړو، د تاسو وروستی پیغام خلکو نه څه غواړئ، ولس تاسو سره څه ډول مرسته کولی شي چې د افغانستان د روغتیا له وزارت او له روغتیا پالانو سره اوږه په اوږه په ګډه وتوانېږي چې دا ناروغي بیخي صفر ته راښکته کړي او له منځه ولاړه شي؟
ډېر ښه. په ټوله کې د نړیز ملي پروګرام چې کوم لري افغانستان لپاره، هغه دا ده چې افغانستان د تبرکلوز نه یو آری مملکت، یعنی تبرکلوز په کې ختمه وي. دې لپاره د ولس او د حکومت روغتیایي سیستم هم خصوصي هم عامه، هم په معاینه خانو شفخانو کې او هم په نور ډول کلینیکونو کې چې د ټولو لاس یو بل سره ورکي، نو دا په اسانۍ سره دا هدف ترلاسه کېدی شي. ولس نه ایله دا ده چې اول دا چې نری رنګ چې دا اوس لکه پخوانی د سینې چې خل تشویش کې دا یو آر او ننګ دی، هغه شی نشته. دا هم لکه نور مرضو غوندې یو مرض دی، تشخیص هم اسانه دی او تداوی هم موجوده ده، هغه مفته ده، رایگانه ده، او نوی یو نوی دوه نوی تر 95% پورې خلک چې دوا اخري شپږ میاشتې منظمه اخري، نو هغه خکیږي بشپړ، بیخي میکروب د بدن نه بیخي د دائم لپاره ورکیږي. نو د ولس نه زمونږ دا دغه نارینه ناروغان سره مرسته پکاره ده، چې د عاطفي مرسته یا نور جنسی یا مادی معنوي مرستې کولی شي وکي. د مرستندوی ټولنه زمونږ اله دا ده چې نارینه پروګرام سره لکه په خوب سیر وګور کی او خپل ونډه پکې ډیره کی، تر څو چې دا چیلنج ته رسیدګي وشي. حکومت ونډه د نویس کنټرول پروګرام کې پخوانه خده خو اوس هم لږه ده، او کولی شي چې د کې لا دا ډېر کې. د پخوا کې د ډاکټر صاحبانو او نور هغه روغتیایي کارکوونکي چې په خصوصي دولتي شفخانو کې یا معاینه خانو کې یا دواخانو او لابراتوارونو کې کار کوي، دوی نه زموږ ایله ده چې کسان تاسو تشخیص لپاره راځي، نو همیشه دا نظر کې ولري چې یو سړی تنفسي اراض لري، تاسو لومړی د ورکروز لپاره تشخیص کی معاینه کی او معاینې لپاره ټول وسایل د نریز ملي پروګرام لخوا مغم رایگان دي، او دا مفت دي او موجود دي او خو پریمانه دي. نو دغه فرصتونه شته چې دې فرصتونه استفاده وشي. زمونږ نه مریضان به ورګ نه، لکه مخکې مونږ له ورګ دي، مونږ چیرته ورګ دي؟ دا په روغتیایي سیستم کې ورګ دي، هم په خصوصي کې راځي. خصوصي ته یو نفر راغله دی خو تشخیص نه ده شوی، بیرته تللی دی، یا عمر روغتونو ته راغلی یا کلینیکونو ته راغلی، تشخیص نه ده شوی، بیرته تللی. نو په دې ډول باندې مونږ کولی شو چې د نارینه څخه په بریالیتوب سره ختم کړو افغانستان.
کور دی ودان ډاکټر صاحب، تاسو په وروستیو خبرو کې یو خبر بل هم نوٹ کړه چې هغه ډېر مهمه خبر ده، واړم اوردونکو ته تاسو په دې اړه نور هم ټینګار وکوي چې کوم کسان په نارینه زخته وي او دوی ډاکټر ته ولاړ شي او درملنه واخلي، تداوی وکړي، دوی په بشپړه توګه ښه کیږي، یعنی دوی بیرته نورمال ژوند کولی شي، کار کولی شي، تعلیم کولی شي، واده کولی شي، له دې خلکو نه کرکه او جلاوالی دا غیر منطقي او ناسمه خبره ده، که څنګه ډاکټر؟
او بالکل بيخي سم ده، همدغه څه ده. نو نارینه چې یو هارو دغه نه ده، ننګ نه ده، په خوا کې اغه مخکې ته سوال کړی و چې دغه شفخانو روغتونو کې بسترې، مونږ بستر توسعه نه کوو، صرف بستر توسعه هغه کسان ته کوو چې هغه تکم اختلاط رامسته شوی یا د تبرکلوز عمل یا نور مرضونو له امله، او دې ته بصارت لري چې شفخانو کې بسترې. اوسنی مهال کې د بستر دغه نشته، توسعه نشته، او ټول تداوی مونږ ناروغان ته په خپل کورونو کې کوو، خو شرط دا ده چې ناروغ هر ورځ دوا وخوري، بستر ته اړتیا نشته.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور دی ودان، یو نړۍ مننه.
په خیر سي، تشکر، ډیره زیاته مننه.
کور ودان. درنو قدر من اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی واه د دیوا ډاکټر زنګړي خبرونه کې، له کابل څخه ډاکټر صاحب غلام قادر قادر لمو سره ملګری شوی، او دوی د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې د نری رنس یا ټي بي د څانګې سلاکار دی. یو نړۍ مننه د خبرونې پاتې برخه به تاسو له ډاکټر سایمی سره په ګډه باورې کور مو ده.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه ډاکټر سایمه دیو ډاکټر پروګرام سره تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. نن مونږ ډېر یو ښایسته موضوع راوړی دی تاسو ته. د ډېر وخت نه مونږ خبره نه ده کړې په سترګو باندې، د سترګو د دې د نظر باندې، د دې کلتا باندې، د دغو شیانو باندې خو همیش خبرې کېږي، خو به حیثیت یو ډاکټر به مونږه لږ نن د دې د بیماریانو په باره کې هم ځان خبر کړو، لږ به ترې چې د دې پام څنګه وکړو. د خدای دومره ښایسته نعمت چې مونږه پوره دنیا پی ګورو، رنګونه پی ګورو، خوشحالۍ پی ګورو، غم پی ګورو، د هر شی لیدلو دپاره مونږ ته د سترګو ضرورت دی. او د دې باندې پام څنګه کول دي، د دې لپاره مونږه بلنه ورکړې ده. مونږه ډېر قدرمن ډاکټر خپل په پدې شوبې کې ماهر ډاکټر امیر حمزه صاحب مونږ سره په پروګرام کې شریک دي. هغه به خپل تعارف وکړي مونږ ته. هغه نه پهله بل لږ شانتي کې وایم چې داغه چې کومه میاشت دې کې د پوره هفته منځلې کېږي د سترګو سره تړلې یو مرض باندې چې کوم په ګلوکوما په نوم باندې په طب کې د ګلوکوما وایي. ډاکټر صاحب په دې باندې به تفصیلا رڼا واچي. پوره پروګرام به په همدې باندې کوو، نو هغوی به پرې تفصیلا د دې نه مونږ خبرې کړي دا څه شی دی، ولې ضروري دی دې باندې ځان پوهول. ډېره زیات به په تمه باندې نه کینو. ډېره زیاته مننه ډاکټر حمزه تاسو مونږ سره په پروګرام کې شریک شوئ.
ډاکټر صاحب تاسو ډېره مهرباني، ډېره شکریا چې ما ته دا موقع راکړه چې تاسو پروګرام کې شرکت وکم او د لاکوم نه بیواره کې خلکو ته معلومات پېښ کړم.
مننه ډاکټر صاحب. چې کوم دی هغه مردان کوم ډیسټریکټ هاسپټل دی هغه کې فکر کوم اسوسیټ پروفیسر په تور باندې کار کوي، او خپل همدغلته شخصي چې کوم د دې هسپتال کې کوم شخصي بیا کلینیک هم په مازیګر کې کولی شي. دا اوس چې کوم نوی پروګرام شروع دی هغه په مطابق هماغه هسپتال کې موجود وي. د خپل مصروفیت نه مونږ سره تماس نیولی دی، دا خو نه یو جهان مننه. ډاکټر صاحب د موضوع طرف ته کراشم، د ګلوکوما خلکو د پاره کوي چې ګلوکوما څه شی دی په پښتو کې عام هغه کې د هغه د پاره کله وار کې ځنه ټکی موجود وي که دغه څه وي چې ما په علم کې نشته، که تاسو به ته ضرور خبر وي که داسې څه ټکی وي چې عام نړۍ هم پې پوهه ولري چې دغه څه شی دی ګلوکوما، په دې باندې مو کله ګرانه واچوله.
ها ډاکټر صاحب، ګلوکوما باندې تاسو کوم دغه موږ کې زله خپل په تاسو نه لیکتاسي کول غواړم او خبره غواړم. زه په باچاهان میډیکل کالج چې کوم ټیچینګ هسپتال له مردان میډیکل کمپلیکس نو زه هلته کې ایز اسسټنټ پروفیسر د پرمونری ډیپارټمنټ کې کار کوم. ار ډی ایچ کیو هسپتال کې نه دا خو خیر بخنه غواړم چې دا تسلیم وکړم.
زه تاسو نه بخنه غواړم چې د تاسو تعارف مې صحیح هغه ونه کړلې شو. زه درنه بخنه غواړم، ډېره مننه چې ما غوښتل چې تاسو خپله تعارف وکړي کله وار کې د مونږ ګران قدرمن ډاکټران دي مونږ سره په میلمنه شي. نو زما طرف نه ډېره زیاته بخنه چې زه پوه نه شوم. نه خصمه ده ډاکټر صاحب،
نه هیڅ خبره نه ده. اوس په ټاپک باندې به خبرو کو. ګلوکوما د میډیکل ټرم دی یا انګریزي کې ورته وایي ګلوکوما. وايي په پښتو کې عام طور باندې ولس دا د تور اوبو د بیمارۍ په نوم باندې پیژني. اردو چې کوم خلک ژبه ده هغوی ورته کاله موت یا
صحیح
دا یو داسې بیماری ده چې په دې کې عموما په سترګو کې کم پرشر دی نه هغه د خپل قابل قبول حد نه زیات وي او چې کله پرشر په سترګو کې د یو خاص حد نه سوا شي یا ایون چې کم قابل قبول حد دی د هغې اپر لمټ کې خو بیا هم سترګې ته نقصان دي یا نقصان ورکوي نو موږ وایو چې دغه پیشنټ ته ګلاکوما ده. دا چې پرشر لږ زیات شي نو دا د نظر کمرک چې راغل دی د دماغو نه سترګو ته د هغه ډمیج کوي هغې ته نقصان رسوي د وخت سره. نو په دغه بیمارۍ کې د فکر خبره دا ده چې مریض ته په ابتدایي مراحلو کې هیڅ تکلیف نه وي او هغه ته پته نه لګي چې ما ته د سترګو څه بیماري هم شته او ځکه چې په دې بیماری کې سیخ نظر یا مخامخ نظر بنیادی طور باندې په بنیادی مراحلو کې نه خرابیږي بلکې موږ ورته ویژول سیر وایو چې کم د نظر چاپیر چل دی دا پکې خرابیږي او چې کله بیا منځنی نظر یا سیده نظر خرابیږي نو هغه ډېر اخیری مرحلې او د دې بیماری د فکر دا خبره هم ده چې د دې بیماری سره نظر کله خراب شي هغه بیا په هیڅ قیمت باندې واپس کیږي نه. دغې وجه دا ده چې په دې کې کم د عصبي رګ سترګې ته دماغو نه راغل دی نو هغه ډمیج کیږي او عصبي نظام چې چېرته هم په جسم کې بی چې یو ځلې هغې ته نقصان ورسي نو هغه واپس کیږي نه ځکه چې په دې کې کم خلیې وي په عصبي نظام کې د دې ته پرمننت سیلز وایي مستقلې خلیې نو د دې بیا ریجنریشن نه کیږي.
صحیح
د کشندام چونکی د عصبي نظام نه ورک سترګې ته راغلی او هغه په دې کې هغې ته نقصان ورسي چې یو ځلې هغې ته نقصان ورسي نو هغه واپس کیږي نه.
صحیح سمه ده. زه اکثر کوشش کوم ډاکټر حمزه چې دغه سی پوښتنې د کیدم ډاکټران ته چې کوم عام خلک چې کوم یا عام ولس خلک چې کوم دی هغوی په خپل سوچ باندې کوم هغوی پوهه لري هغه سی هغوی تپوس کوي نو که څنګه چې تاسو ویلي پرشر په سترګې کې جوړیږي د خلک خود د دې نه چېرته دغه مثال وانخلي چې د کمو خلکو فشار بیماری ده نو آیا دا هماغه فشار په سترګې کې هم جوړیږي که نه دا بېله ځان ته د سترګې کې منځ کې خپل یو نظام دی د فشار یا دغه پرشر خپل یو نظام دی چې هغه خبره تاسو اوس وکړه؟
تاسو ډېر زیات ښه تپوسو
کوو.
اصل کې انسان چې کوم د وینې د رواني نظام دی نو په هغې کې کوم فشار وي هغه خو د وینې د وجې نه وي او د هغه رګونو د وجې نه وي چې په کومه کې دا وینه روانه وي. په سترګو کې دن او یو عام فشار ایون د وینې په رګونو کې ضروري دی د یو خاص حد نه چې فشار کم شي نو هم نقصان دی دی او فشار د وینې فشار چې یو خاص حد نه سوا شي نو هم نقصان دی دی بد کشان په سترګو کې هم یو خاص پرشر ضروري دی چې د سترګې کم ټون او ساخت دی چې هغه برقرار پاتې شي. د دې لپاره قدرت الله پاک په سترګو کې یو نظام پیدا کړ دی چې مسلسل تسلسل سره په دې سترګو کې اوبه پیدا کیږي او د سترګې نه بهر په یو خاص نظام سره ډرین کیږي او بهر وځي. دغه اوبه مسلسل پیدا کیږي او مسلسل دغه یو اخراج رواني د دې په وجه باندې د هغه اوبه په وجه باندې د دې په وجه نه د هغه اوبه په وجه باندې سترګې یو خاص پرشر مینټینی برقراری موجودی دا قابل قبول حد چې دی د 11 ملي میټر نه 21 ملي میټر یعنی یو 11 ملي میټر نه والے 21 ملي میټر اف مرکری دا قابل قبول حد دی.
صحیح
او که فرض کیا دا فشار د 21 ملي میټر نه سیوا شي دا بیا نظر دی رکتا څنګه چې ماوي نقصان ورته.
صحیح دا مثال و دغه څه کې هم ویل شو کنه ډاکټر چې د سترګو په مثال یو د غبارې د پرسون کې غبارې چې ورته وای هغه په مثال کې لکه اوبه پکې واچي دغه اوبه د دې د ځنه مثال نو هغه کاو ډیره زیاته شو نو هغه د چوکې سترګې خدای سي کې ظاهرا چاودیدې نشي د خو یو زنده شه دی خو په مثال چې هغه ډیر زیات شي نو هغه په یو ځای باندې په کم رګ دی هغه باندې ډیر زیات زور اچي او هغه نه عکس چې کوم دی هغه نظر خرابېدلی شي.
بالکل دا څه ده
ډاکټر صاحب اکثر مرزونه خلک وای لکه کله هم د مرزونو ذکر کوو زنه مرزونه مونږ وایو چې ردی ته دا د مور پلار نه هم راتللی شي خاندانی تور باندې دا غ مرز وي یا زنه مرزونه مونږ دا غسی وایو چې ماشوم پیدا یعنی هغه مور په نس کې هم دا غسی جوړ شي د دې مرز سره پیدا شي آیا دغه مرض د ګلوکوما د دغه سیسه تړون لري چې دغه خاندانی تور باندې ولې چې مثال یو مور پلار دی او هغه یو نوی ماشوم زیږول غواړي او هغه کې دغه مسله شته آیا خو یو تفکر پکار دی چې اره ما ماشوم کې هم دغه مسله راتللې شي یا هغه ته اول نه سمخنیوي کاغه کولای شي چې سمخنیوي وته ونیسي په دې باندې مکلګ رڼا واچول
بالکل دا څه ده تاسو چې کوم وکړو کو دوه پرسینې ده نه دوه سوالونه دي یو خدا دې چې د مور په نس کې آیا د ماشوم په سترګو کې ګلاکوما پیدا کیږي شي نو ها هغه د ګلاکوما یو خاص قسم دی چې هغه تمونګه کنجنټل ګلاکوما وایو یا پیدایشي ګلاکوما وایو هغه ګلاکوما په دونه عام نه ده خو بیا هم مونږه دونه غیر عام هم نه ده یعنی موجود ده په سوسایټي کې مونږ اکثر په خپل او پی ڈی او خپل کلینیکونو کې داسې مریضان داسې ماشومان وینو په دې سلسله کې دا ډېره ضروري ده چې کله ماشوم پیدا شي او که فرض کړه دغه د سترګې نه اوبه بهږي نو ضرور دې د سترګو ډاکټر ته وښيي ځکه چې دا یو علامت دی د کنجنټل ګلاکوما یا د پیدایشي ګلاکوما یا که د سترګې سالي یو خاص حد نه مور خپل په داسې ښکاري چې یو سترګه لږه غټه ده نو دا دې هم ضرور د سترګو ډاکټر ته وښيي ځکه چې دا یو بل علامت دی د پیدایشي ګلاکوما او داسې ماشومان رڼا ته سترګې هم بندوي فوټوفوبیا دي ته وایي نو داسې ماشوم ضرور دی د سترګو ډاکټر ته وښيي چې هغه د دې معاینه وکړي تشخیص وکړي او په وخت باندې علاج شروع کړي په ماشومانو کې به دا نور هم نقصان دی د بیماری ځکه چې په غټانو کې یا چې عمر زیات دي نو په هغه کې ګلاکوما د سترګې سایز یا سخت نه بدلي په ماشومان چې کله د ګلاکوما سره پیدا شي نو د وخت سره سره د چون کې دغه سترګې نرمي او کوس نرمي نو دغه پرشر چې په سترګو کې نو دا دې سره د سترګې سخت هم بدلېږي د سترګې جوړښت هم بدلېږي سایز یې غټېږي او دا سې کنډیشن د ګرمنګ بوفتلموس وایو یعنی د وی سترګا دوه غټه شي د ماشوم سترګا لکه سم د وی سترګې په شان شي ډېر خطرناک صورت حال شي یو په کې نظر لا شي بل د فیګرمنت کیږي شکل صورت ته ماشوم بدل شي وتره نو دا خو هغه کې سم دي بل تاسو دا وی چې آیا خاندانی تور باندې هم د بیماری مطلب په خاندان کې چلی دي شي نو ها چې کوم فرست ډیګری ریلیټیوز دي مطلب رور اور دا شان ترونه ما ماغان په فرض کې په دای کې په وګانې په دای کې چې تګلا کومه ای نو فرض د دې ریلیټیوز ته 10 ګنا زیات ریسک ته د ګلا کومه
صحیح
یعنی په دای کې 10 ګنا ریسک زیات شي دا په ډیره ضروری ده چې چا ته ګلا کومه تشخیص وشي چې دا ریسک ټول فرض د دې ریلیټیوز دی نه ټول د سترګو ډاکټر سره خپل معاینه ضرور وکړي
صحیح دا هو تاسو ډیره خسته او ډیر یعنی ضروری خبرې ته مو پام وګرځولو چې کوم خلکو کې د چا ایون کدا چا مور پلا کې کنام می دا مسله کدا غ ماشوم کې دا مسله وروته نو فکر دې مور پلا رم خپل وکي د خاندان نور چې کوم خلک تړلي دي اقوی دې هم وکي چې دا غ مسله چې تا غوي کې پټ نه ده یعنی دا سینه چې غوي په خبر هم نه دی راغوي کې دا غ مسله را روان ده ډاکټر صاحب دې لپاره پوره هفته منځل کیږي لکه بیماریانی خوډی رضایت دي خوډی خاص خاص بیماری وي چې هغه په پوره نړۍ کې پوره دنیا کې هغه باندې پوره کله کله ورځ کله هفته کله میاشت منځل کیږي سو یعنی څه خبره د ګلوکوما کې چې مونږ غواړو چې را خلک په خبر شي په دې باندې خپل معاینه وکړي څومره نقصان ورکولی شي ګلوکوما انسان ته
او دا د ضروري تاسو ته سوکو اته کې اکثر چې نورې بیماری دي هغه لپاره یو ورځ منځل شي او ګلاکوما د لپاره پورا هفته منځل کی د دې وجه دا ده چې د ګلاکوما نورې څونه بیماری دي د هغه علامات واضح او ظاهر وي
صحیح
او خلک دغه نه په هدف ورې ضرور خبري مریض ته په ابتدایي مراحلو کې یا په درمیانه مراحلو کې څه نه څه تکلیف ضروري لہذا اگے کی صنعت اویرنیس اور سوسائٹی پر معاشرہ کی موجودی خو گلاکو مسئلہ مسئلہ دادا چی دا دیپ ابتدائی مراحلوں کے سنگ چی ما شروع کی ہوئے اس کس علامات نہیں دیو خبر دادا چی کم نقصان دا دیو جنا نظر تا ارسی آغا تا حس قیمت واپس کی گینا
صحیح
او بل معاشرہ کے دا دی بیمارے اس پورے دیر آگاہی شتا ہمنا نو ضرورت دا دی خبر ہے چی ارہ لگ دیر وقت پورے یعنی شپاگ ورزے دا پورا افتا او مانزل شی او خلقو کی دا آگاہی را پیدا کرشی
صحیح اس ڈاکٹر صاحب چونکہ دا خزم فکر مند شم چیر ما کی گلوکوما نہیں کنا لیکن مثال کہ دے سے علامات نشتا اور خلق تا نقصان ہم دمرا حد پوری کولیشی بیا ہم سو کولیشی مثال زیما مثال کہ ما نظر کم دے آیا داغ ہم یو نخد چیز لانا شم زو گلوکوما چیک کم کنا صدقا سے بیا ہم اغشتا چھے پکار چھے غکس لار چھے گلوکوما چیک کی چھے دا مسئلہ ورکے ولی چھے اخو ہسپتال تا کزی مثال لار چھم زورتوں چھے یار ما تا گلوکوما چیک کا نو دا ہسپتال خو داغا دستور ندے داغا رواج ندے مونگ طرف تا مسئلی سر بزے نو ڈاکٹر بدی گوری نو صدقا سے زان کی نخی نخانی و گوری یا کم یو خدا تاسو ہوئی دے چکا یو خاندان کی یو فرد راوتو نو بیا خو چل یو خبر ادا فکر من چی زم خپل گلوکوما چیک کم خو دین علاوہ دغا سے سنخی نخانی شتا چی بیا ہم کس ہوئی چی را زو گلوکوما چیک کم چی مان کی چرک داغا مسئلہ خو وینا دا دا تور و بو مسئلہ ما پسترگو کی نوی پدی بانی مکلک خلکو تا آگاہی ورکم
دا دیر اہم قسم کا سو پوڈر اہم سوال دے دے تمنگا رسک فیکٹرز پر ڈیزیز بھائی یعنی دے بیماری دا پر کم رسک فیکٹرز پر کم کس کی ممکن ہے دی دا رسک فیکٹرز پر چاہ کین پر کار دادا چاہ دا گلاکوما دا پارا دستر گو ڈاکٹر سے کلاشی اخفل دا رسک فیکٹر بہ سرا ڈسکس کی پر دے وہ سر خبر ہو کی سگی کو یو رسک فیکٹر سن چی تاسو ہوئے خاندان سن دگری ریلیٹیوز کے ڈائیگنوز گلاکوما دا نو آلی دی تشخیص شوید دا گلاکوما نو دا سی کسانو نا پکار دا دی سن دگری ریلیٹیوز دا پارا چی دی ضرور لارشی او دستر گو ڈاکٹر سن اخپن دوستر گو مائنہ ہوگی یو خبر شوا دین دا چیز کم دیر کامن اڈیر عام مختلف قسمون دی دی گلاکوما چی کم عام قسم زمانگا پا دی خطہ کی پخل کو پی دین اگر تمانگا پرائمری اوپن انگل گلاکوما وائی اور دا دی چالی سان لائی چی دی چا عمروں سے وادے اگر پر ریسک پانی دی دی چالی سان لائی کم عمر خلکو کی دی ریسک کم دی دی چالی سان لائی دی تنویخ تو کارونا چی دی چا عمر سیوا کیے گی نو دا یو رسک فیکٹر دے
صحیح
بل یو کس تے اگر تا شوگر بیماری دا ڈائبیٹیز چ وتا وای نو ڈائبیٹک پاپولیشن کی ہم دا دے رسک دا عام پاپولیشن نا زیاد تے صحیح بل یو مریض دے چلا تا مایو پیا دا اگر چشمے استعمالی او بن کی وتا قریب نظری وایو یعنی دے نزدیک سوزنا اگر تا صفا کاری خود لری وتا صفا نہ کاری او اگے دا پارا اگر مائنس یا کنکیو چشمے استعمالی نو دا ہم یو رسک فیکٹر دے